او زموږ د هیواد راتلونکي جوړونکو شي. خو له بده مرغه ومو نه شو کړای چې دوی خونځي کې شامل کړو.
غلام اصغر او کورنۍ بیا په پاسپورت ایران ته تللي. خدای وایي له هڅو سره سره لا نه دی توانېدلی چې خپل ماشومان خونځي ته شامل کړي.
اینکه دفتری کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یک تا
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه. په لومړیو کې ناغیړي کوله چې نکي یو تاسو په سیاحتي پاسپورت راغلي اوس یو نوې طرحه چې نه پوهېږي د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورت ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې لوړاندې د سرشمیرنې پاڼې لري کوي د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته یې د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. د ناروې د کډوالو شورا د جون په لسمه نیټه هم د یو راپور په خپرېدو په ایران کې د افغان کډوال ماشومانو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هڅه کوي د سواد زده کړې د کورسونو په پیلولو سره یو شمېر افغان کډوال ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه پدې خبرونه کې دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنې دی. د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو شعر لرو.
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمدي سره شخېدلی یم.
اوس د موبایلونو زمانه ده او رحمتونه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعري شي بس په کار په وخت کې.
که د دې خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. ته د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماته وو. جنازه د رډو ته پرالې شولو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
من علي بشر د زلحجې په لسمه باندې دا همیشه خبر وو که هم امارات کې او که هم اعلان دغه کې جمهوریت کې وو که په خلقیت نظام کې وو ار نظام کې وو په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي که څنګه طالبانو راښاته کنه دا خو واست تیزان ته بسوند جوړ کړی دی.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي. د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو. او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډې وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوه او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډېره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اخترېزې ډالۍ اخیستې. د افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وحل کېده څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک دې میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. له څنګه سره به پخوا ډولونه وحل کېدل، اوس د دې ډولونو شخ غلی شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر په شپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سږ کال لږ تېر بیر شوی وي ځکه چې جنوب یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي، خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې په ورځ اختر ونه کړ، قرباني هم د دوشنبې په ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې ښارونه چراغان کېږي چې دې ته ګڼ ښاریان خوشحاله وي، خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د ښاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په ښارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسېدونکې مسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه. د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده.
خو به مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د نږدې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي. پخوا به ناامنیو د دوی مخه نیوله چې ښارونو ته په میلو ولاړ شي یا ښاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډېرې اشارې شوې دي، لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی: اختره څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوې دي: اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه. پلوی اختر کې د قربانی غوښم قربه میلمه تشتی، خو په ویلندې کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده، یار می میلمه دی د زړه خوشی ورتشتم. د سنگار زین شیان هم پلنډیو کې ارشتي ودی، لکه چې په ویلندې کې وای اختر پټو کوټو کوراغه نمی اوژیشته نه د غاړي تعویزونه. په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کوټه ډیر سفر نکوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په ویلندې کې داغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی: خلک اختر ته خویندې بیایي، بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوړي، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورکړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژدو دې کې پخوانه یو غټ سردر دی بلو چې هغه ته به پریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لالول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یو خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوارو ډوډۍ پکې پخي. چه ده لول اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی ده کم تر کم دیر زر افغانی.
خاغل ایوبی وی لکوجدی وروستا که چه همچی خلک د جینه د لیدلو ډیر هڅه کوي، خو جینه تری ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلۍ ګوجر الک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په او ملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یار زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه یم.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساز سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شیری تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شیبې کې هیڅ خسل لرو چې دوی آزادي رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
شیبې کې هیڅخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وای چې شاوخوا و کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی. مخکې تر دې چې دا ځواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بسره علاقه ډېره وه د شعر شاعرۍ سره، کنه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه داسې وه چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره، زمونږ مورجان یا پلارجان دی به ځینې وخت مونږ ته دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغسې یو څه خلک وو چې مونږ به ځینې یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو کا ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وونو. علت همدغه و چې زما سره خپله علاقه بیا پیدا شو شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نور سره د وار له وره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل، کنه د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شېبه څه ډېره اطمینانی نه وي، او که اطمینانی وي بیا دومره اطمینانی نه. بیا وخت په تېرېدو باندې مو بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نور ملګرو سره شریکولی شو. بیا هغه زمونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم له هغې سره شریکول، د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړ چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یار تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زه غلی ما وخت زمونږ داسې وو چې د ملګرو یو ګروپ وو، مونږ به دغه خپلو ملګرو سره یو بل سره میسج کولې. بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې میسج کې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي څرګنده کړله، ما ته یې ډېر داد راکړ. نو بیا لږ زه ډاډه شوم، نو په دې خاطر مې بیا بیخي ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له هغه وروسته چې مو کوم شعرونه لیکلي دي یا کوم شعر مو لیکلی دی، داسې به تلوسه درته پیدا نه شوه چې ډېر ژر د خپل شعر له خپلو ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو، او دغه ټینګار هم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړه ملګرو سره. ممکن تا ته به داسې ډېری ملګري ډېری لوستونکي شه، تا ته به ډېر ښې نظریې درکړي، ستا به ډېرو نوو شیانو ته فکر کړي که نه. نو ما دا همدغه نظریو په خاطر باندې زه اوس هم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم، دا اوس هم د نوو نظریو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به زموږ مشران کوي یا به هغه استادان چې زموږ شعر لولي هغه پوه ملګري زموږ شعر لولي مونږ ته به نوي سپارښتنې کوي. د همدغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت یو شعر پوسټ کوو او د ملګرو سره مې شریکوو او هغه د څنګ ملګرو ته به مې اورو، او اوس هم دا لړۍ زما جاري ده.
ناقدان وای هنر داسې یو شی دی چې کله انسان بیان کی لاغه وروسته بیا یې هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې دغه خپل هنر هر چارته وشکاره کې سراسې وی ګوره. یعنی دغسې یوه تلوسه درته پیدا شوې وه یو کال وروسته چې مو کله ځینې شعرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل، شبر صدا به یوازې ماته نه، دا خو په موږ کې ټولو شاعرانو ته پیدا کیږي چې یار زه باید دا خپل احساسات دا زما دا زما چې د شعر نوم ورکړی دی دا باید زه ټولنه کې خلکو ته وړاندې کړم، زه د ټولنې غبرګون وګورم. همدغسې ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه، به خلک څه وایي. او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېرې داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې له تاسو سره د ستاسو د شعر په باره کې شریک کړي دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته ګټه رسولې ده او که نه د ګټې تر څنګ تاوان هم رسولې دی؟ ځکه چې په ځینو برخو کې خلک ډېرې بربنډې خبرې غواړي، یعنی ډېرې واضح ښکاره هغه د شعر شاته چې کوم سیوری دی ممکن ځینې دوستان هغه ته متوجه نه شي.
شبر صاحب زه هو الحمدلله په دې باره کښې زه ډېر بختور یم، ما ته الحمدلله خدای پاک ډېر فعاله ملګري راکړي، ما ته ډېر ښې رهنمایانې کړي، استادان دي، او زه ډېر ښه هڅولی یم، ډېر ښو خبرو ته هڅولی یم که نه. یعنې ممکن ما نه به یو وخت په شعر کښې داسې یو ګستاخي شوي وي او هغې را ته د اصلاح ګوته نیولې وه چې مطلب نه وي په کار، داسې خبرې نه وي په کار یا داسې کار نه وي په کار، ځکه چې هغه سر لومړي وختونه وو او زمونږ فکرونه هم خام وو، هغه زمونږ تجربې هم خامې وې. نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ته ډېرې ښې رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم خپلو ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوئ چې د نقد لوستل، د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخېدو سره ډېره مرسته کوي؟
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم، کله چې زه شاعر نه وم هم ما دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب به بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی، که به د نثر وو که به د شعر وو، بس ما به تر هغه پورې به ورته زه ځورېدمه تر څو به چې دا ما لاسته را وړی نه وتر. زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته را شي بس زما سره بیا په مزغو کښې نه وو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم. نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کښې کښېني پاسي او هلته څه زده کوي. زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کارګر یم، زه په ساختمان کښې کار کوم، نو زه دغې ته نه وزګارېږم چې چلته کښېنم. نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کښې یا د په کور کښې، نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شبر صاحب دغه د استادانو کتابونه.
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شیر نه مول وسچ دي بیا موروس د سه احساس کړه د چستا په شیر باندې د دغه په خو شاعرانو د شیر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شغل کې شی برته بداسه کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې یاره دغه مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه کنه اوس الحمدلله دا هر چا شعر لولم دا ماغه شعر لولم او داسې لولم چې دا ماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړم چې دغه تجربه ولولم بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نورو د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه زه بچ اوسم.
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالي کې یا په لومړي سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته په لاس ورکي. یعنی تاسو په دغه مرحله کې یست؟
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سر اوته یم ځکه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کې د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کې په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تاري دی کنه زما په ذهن خور دی نو په دې وخت کې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت کې ډېره خطر نه کوم چې شعر ولیکم. بیا خو موږ هم ژوند دی، مصروفیتونه دي، زموږ کارونه دي، هغې سره زموږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي، مطلب په هغه زوړ حالت کې نه پاتې کېږو نو پام مو بدلېږي را بدلېږي. بیا چې کله پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت کې لیکو، خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کې.
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی؟
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جب کې نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کې کوم، ځکه زه مسلسل سار پاسمه تر ماښامه کار کوم، نو زه اکثریت په کار کې نو چې کله ما ته شعر راځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ پکې دغه شعر لیکو را لیکو یا دا موږ ته مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زموږ د کار شاګردان چې کوم دي بیا په ما پوهېږي چې کله په ما د شعر تاریخ او زه شعر لیکم بیا هغه وخت زه خبرې چا سره نه کوم، هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک. ډېری وخت داسې راځي چې زه د کار په ساحه کې لګیا یم او شعر لیکم.
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کې؟
موبایل کې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده، میمو کې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم
ساتي. بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلی، بیا وروسته نور کار هم پې کوي او کنه په هغه حالت پرېږدي؟
زه په خپله داسې په خپل شعر ډېر کار نه کوم، زه چې لیکم یې بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم کنه، له اول نه یوه ښه خبره پکې ځای کړم یو ښه فکر پکې ځای کړم بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم. تېروم را تېروم یې څو ځل ځان سره مطلب ورځې پیاړو وراړو خو ډېری وخت داسې راشي چې کار پکې ونه لرم، ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغه شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کې پرېږدم ډېرې ګوتې ورسره نه ماتوم.
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده، وایي کله چې یو څه لیکي یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهنه ووت، بعد له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ، ممکن ځینې الفاظ لري کوي کته پورته کوي، ځینې جملې یعنی ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لري کوي، یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لري کوي. د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي؟
شیبر صاحب زه بیا به کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کې تبدیلي راشي، یعنې په بعض مصرو کې تبدیلي راشي یا په بعض ځایونو کې تبدیلي راشي، دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلي نه راولم او نه غواړم چې تبدیلي پکې راشي بیا په هماغه حالت کې پرېږدم، ځکه زما چې کله دا د شعر امد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم، ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم دا خبره یوه ښه رنګ ولا ورکړم په هغه حد کې کوم. بیا له هغې نه وروسته زما بس هغه د عقل ارتکام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي، بیا نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم راړوم، ځکه موږ سره موبایل کې وي ممکن داسې وخت راشي زه میاشت بعد ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټ هم پکې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکې بدلو رابدلو.
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي، لیکن که چرته څوک اروپایی شیرونو ته وګوري پیخو که هم خیال وزر غړولی وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعري تاثیر کړ؟
بالکل یې کړی دی. شیبر صاحب، زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، کنه ګچکاري ورته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم مرسته کوي. یو هم مرسته دا چې دا زما ذهن، زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مسلک دی چې هغې د ذهن فعال نه فکر دی فعال نه خامخا د نه یوه غلطي راځي. او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي د بچه وکړه ټول کار دی وشرمه. نو دې له خاطره زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي، او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ دا اکثریت ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان مونږ جوړوو. نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، مونږ ته ډېر خوند راکوي. نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوی دی. ډېره مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا، د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا، هیڅوک زما غوندې له زړه نه مجبور نه کړې خدایا. ما لکه ګرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه ګرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نه کړې خدایا. ازغی دی ګل شي راته ګل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شیرا تا گل دی ازغی نٹو کوی، تربور می ورور کری مگر ورور می تربور نکری خدایا. د جہالت لزور ور طوفان امن غواڑی، د جہالت لزور ور طوفان امن غواڑی، پختون کاله کی دی ومر د شعور نکری خدایا. زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولی، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولی، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکری خدایا. مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زړونه محروم زمونږ د مینې له نور نه کړې خدایا. په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نه کړې خدایا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري. تیر اونې د خبرګولي چلر وشتمه د افغان سندرخاړی احمد ظاهر تلین وو. 15 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دری له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابر سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شمن گرنار دیکھا مستور ماتراڑا، تازہ تازہ مجھے سلور ماتراڑا، شمن گرنار دیکھا مستور ماتراڑا، تازہ تازہ مجھے سلور ماتراڑا.
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکی چې اورېدلی، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دي هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوري.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټول خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلي و کمی خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1923 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چا ته مو ورکوي، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام نظر لرا عاشقان سلام رق شراب بسم لبان سلام نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام رق شراب بسم لبان سلام
احمد ظاهر د تلین راپور مو اوریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و د هغه په څیر به یې وشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یو انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي سږ کال ټاکل شوې ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی زل ورستی پر دی سرم خامخی کل ناکل سوک دا حیرانتیا لپاره وی مره جونده شوی دی دا حیرانتیا اوس پی یو دول واقعیت بدل شوی دی دا راک اند رول دا موسیقی پاچا الویس آرون پرسلی و چلوشت کال مخکی مر شو او سش کال دی پلندن کی کنسرت ورکوی چرنگه د شلمی پیړۍ د غبیساره هنرمند به سشکل د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي خلک به دی ویني دی به سندری ورته وایي ناڅي به خبرې به کوي خاندي به او ممکن نوي سندری هم خلکو ته وړاندې کړي د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی د 2014 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی شاغلی مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څنګه ځي تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندری به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزی لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزی لندن په یو بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري د هغه سندری به اوري ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیشید د دې شلمی پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ دته د سندرو ځینی فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوې د د شهرت د تیرې پیړۍ په 500 شپېتمو کې اوج ته ورسید د له هم په امریکا کې نازول کیږي وکاله مخکې په 2013 کې د د ارواته د امریکا جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د د تر مرګ وروسته نه دي درېدلې
Only fools rush in
په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټنه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیدن راک عثمان گاڑ مات شیدن راک عثمان گاڑ مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیدن مات شیدن راک عثمان گاڑ مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات زم مسافر تا د هجران وهلیا زم مسافر تا د هجران وهلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار کابل دگو لوٹتی پرایا کابل دگو لوٹتی پرایا زمایا دیزی دپک ماشن کی پاہوں زمایا دیزی دپک ماشن کی پاہوں ماتا ماتا جا مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گاڑ مات شیرن راک عثمان گاڑ دکندہار شین ارغندہ دکندہار شین ارغندہ دکندہار شین ارغندہ کلار می وسو کال پتا تیروا کلار می وسو کال پتا کے تیروا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن ஓஸ்மான் நிகார மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் நிகார மாத்த சேரின்றாக ஓஸ்மான் நிகார
I'm gonna go to the hospital.